وخت په افغانستان کې شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو په وروستۍ پښتو نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه بېلابېل راپورونه او مطالب راغونډ شوي دي. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې په تهران کې د ناپویلو هیوادونو د غونډې حال درکوو چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ به تهران کوربه وي. خو تر هر څه لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو په مهمو خبرونو سره پیلوو. جانخه الکوزي دا خبرونه راټول کړي او وړاندې کوي.
په کونړ کې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د پاکستان لخوا توغندي ورول شوي. آیصاف وایي په پنجوایي ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان نیولی او د قرغزستان واکمن ایتلاف ړنګ شو. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي په تیرو څلورویشت ساعتونو کې یو ځل بیا د پاکستان د پوځ لخوا د دانګام او ناړۍ په ولسوالیو سل توغندي ویشتل شوي، خو چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د کونړ د والي ویان واصف الله واصفي ازادي راډیو ته وویل تېره شپه او نن ورځ دېرش توغندي پر ناړۍ او اویا په دانګام ولسوالۍ لګېدلي دي. واصفي زیاته کړه په تېرو پنځو میاشتو کې له دریو زرو زیات توغندي راغلي چې یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې او زیات شمېر کورنۍ له خپلو کورونو څخه کډې کولو ته اړ شوي دي. آیصاف وایي له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان نیولی. د ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دغه قومندان په سیمه کې د سړک د غاړې په بمي چاودنه او په ایتلافي ځواکونو باندې په بریدونو کې لاس درلود. اعلامیه زیاتوي ایتلافي ځواکونو په اروزګان، قندوز او لوګر ولایتونو کې هم یو شمېر مشکوک وسلوال نیولي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی پنځه سوه تنه ملي پولیس د مسلکي زده کړو لپاره ترکیې ته لاړ شي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دا پولیس به په یاد هیواد کې شپږ میاشتې زده کړې وکړي.
امروز 168 تن و فردا و پس فردا متباقیشان.
لومړی ډله یو سلو شپږ شپېته کسان دي چې د شپږو میاشتو لپاره د یو روزنیز پروګرام له لارې ترکیې ته ځي او هلته به په یوې مشهورې اکاډمۍ کې زده کړې وکړي.
پولیس فرا بگیرن و بیا در خدمت مردم افغانستان قرار بگیرن.
دانش زیاته کړه چې دا پولیس به په دریو ډلو کې ترکیې ته واستول شي. له دې نه وړاندې هم شاوخوا شپږ سوه تنو پولیسو په ترکیې کې زده کړې کړې وې چې دا مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې دندې پر مخ وړي. د خوست ولایت په علیشور ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت پنځه تنه وسلوال مخالفان نیول شوي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ مرستیال محمد یعقوب وویل د عملیاتو تېره شپه د مخالفانو د نیولو په هدف ترسره شوي او نورو خلکو ته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. او په هرات ولایت کې سیمه ایز راډیوګانو او تلویزیونونه په دې ولایت کې د دینی عالمانو د هغې پریکړې په اعتراض کې چې د مشهور سندرغاړي شفیق مرید کنسرت ته لغوه کړی په پرله پسې ډول د هغه سندرې خپروي.
د افغانستان سر لوړ
د مخکې په هرات ولایت کې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز هم د شفیق مرید د کنسرت د لغوه کېدو له امله سخت غبرګون ښودلی و. دا د دې مهال کورني خبرونه. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د قرغزستان واکمن ایتلاف ړنګ شو. د اتایورت ان پلار وطن ګوند نن اعلان وکړ چې له ایتلاف څخه وتلی دی. د سېشنبې په ورځ په ایتلاف کې شامل بل ګوند آرنامیس هم له واکمن ایتلاف څخه وتلی و. د دوه ګوندونو په صدر اعظم عمر بیگ بابانوف تور لګوله چې د ائتلاف له شرایطو او تړون څخه سرغړونه کړې ده. د ائتلاف یو ویان وایي د حکومت ټول وزیران باید دا مهال په اتوماتیک ډول استعفا وکړي، خو د نوي ائتلافي حکومت تر جوړېدو پورې د سرپرستو وزیرانو په توګه کار ته دوام ورکولی شي. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له پاکستان څخه په ټینګه غوښتي چې دین ته د سپکاوي د سزا په قوانینو کې د بدلون راولي او هغه عیسوي جنۍ دې وساتي چې د قرآن کریم د پاڼو د سوځولو په تور نیول شوې ده. رمشا چې د لسو او دیارلسو کلونو ترمنځ دا او دماغي ناروغي هم لري د تېرې پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وروسته له هغې ونیول شوه چې قهرجنو مسلمانانو د سزا غوښتنه وکړه. د پښتونخوا په نوشهره کې د سختو بارانونو د ورېدو او د سیلاونو له وجې درې کسان مړه او یولس نور ټپیان شوي دي. د پښتونخوا ایالت د طبیعي حوادثو ضد ادارې مشر عدنان خان وویل د نوخار او چارسلې په سیمو کې اوبه توغانې شوي او خلکو ته زیانونه اړولي دي. د تاجکستان په ختیځ ولایت بدخشان کې نن په زرونو کسان راټول شول او په سیمه کې د وروستیو وینو تویدو پر ضد اعتراض وکړ. خلک په خارو خار کې د سیمې د یو پخواني قومندان امام نظر نظروف د وژل کېدو د خبر له خپرېدو وروسته راټول شول. نوموړی د 1990 لسیزې په کلونو کې د تاجکستان په شخړو کې د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو قومندان و. راپورونه وایي مظاهره کوونکو په پولیسو ډبرې وورولې او د ښاروال د دفتر ښیښې ماتې کړې. پولیسو په مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې. مظاهره کوونکو په حکومت غږ وکړ چې په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره باید خپل ژمنې پر ځای کړي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي مرکز استانی ته نږدې په یو ملي پارک کې د سوځېدلې ودانۍ له خرابو څخه د احتمالي ډلیزې وژنې د 12 قربانیانو مړي راایستلې دي. د وژل شوو کسانو هویت سمدستي نه ده څرګند شوی. تېره اونۍ په الیې الاتاو ملي پارک کې د 12 تنو وژل شوو نارینه او ښځو مړي چې 15 یې سوځېدلې وو او 9 پېژندل شوي میندل شوي ول. د یو بل خبر له مخې د شوروي اتحاد یو می 12 ډوله هلیکوپټر نن الماتې ته نږدې وغورځېده او 4 کسان پکې مړه شول. چارواکي وایي الوتکه نن سهار د تمریناتو په جریان کې وغورځېدله. د سوریې په ګاونډي هیواد لبنان کې په تیرو دوو ورځو کې د جګړو له امله چې د سوریې له شخړو سره تړاو لري شاوخوا 10 کسان وژل شوي. د لبنان د طرابلس ښار په نښتو کې د علویانو اقلیت ډله او سني مسلمانان ښکېل شوي. په سوریې کې د فعالانو په وینا حکومتي ځواکونو نن د ټاکنو په ملتیا د دمشق په لمنو کې د یاغیانو په سنګرونو حمله وکړه او لږ تر لږه 11 تنه مشکوک یاغیان پکې ووژل شول. له بلې خوا د امریکا د پوځ د لویو درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین دمسي نن په بغداد کې د عراق له صدراعظم نوري المالکي سره وکتل او د سوریې د شخړې په ګډون د سیمه ییزو او امنیتي مسلو خبرې وکړې. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري ولسمشر حامد کرزی نیمروز ته په خپل سفر کې د معمول خلاف په یوه غونډه کې د ولایت څارنوال له دندې ګوښه کړ.
کجا سرنوال؟ از کجا آمده سرنوال؟ از فرانس؟ اما تر از سرنوال؟ یک دفعه یک دفعه حرف باش تو سرنوال اما تر از؟ نارواز؟ برطرف شد.
پر کنال ده پاکستان لوری ده بریدونو پارده مو ده کنال لوالی سر مرکه کرده
وقفی شکل بنده دوام داری و خمتاس پانه چه پده اختر مبارک و رزو که هم ده بریدونو شیمی دی.
چارواکي وایي په پکتیا کې د دوه قومونو ترمنځ د غرب سر شخړه کې دوه کلیسې سوځېدلې او د یو بل ځوانان لاس په ماشه په مورچلو کې ناست دي. په افغانستان کې د ائتلاف د قراردادي کارکوونکو د امنیت د ټینګښت په اړه د ناتو د نوي امنیتي تدابیرو حال درکو. دغه راز اوري چې د چارو کارپوهان وایي که پر بهرنیو ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا حملې دوام وکړي دا به د دواړو متحدینو ترمنځ بېباوري رامنځته کړي.
قوي اداره له بین ځي چې هر سړی د ځان د ساتنې په باره کې فکر کوي.
او په ایران کې د ناپېیلو هیوادونو د مشرانو د غونډې له حاله مو خبرو. افغان ولسمشر حامد کرزی نیمروز ته په خپل سفر کې په یو ناببر اقدام کې د ولایت څارنوال له دندې ګوښه کړ. ولسمشر کرزی دا کار د نیمروز د یو شمېر ځوانانو او عامو خلکو د شکایت له امله وکړ. د نیمروز یو شمېر اوسیدونکو په دې ولایت کې کله چې ولسمشر کرزی خلکو ته وینا کوله وویل چې په څارنوالۍ کې د اداري فساد او ناسمو اجراءاتو له امله دوی پوزې ته راغلي دي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق په راپور کې.
نیمروز ته د ولسمشر کرزی د سه شنبه ورځې د سفر په ترڅ کې یو جالب موضوع د دې ولایت له سرنوالۍ څخه شکایت او په دې اړه د ولسمشر کرزی عاجله او پریکنده پریکړه وه. کله چې ولسمشر کرزی په زرنج ښار کې په یو غونډه کې د وروستیو پرلپسې ځانوژونکو حملو د قربانیانو د کورنیو غړو ته وینا کوله یو ځوان راپاڅېد او وی ویل چې د دې ولایت په سرنوالۍ کې د اداري فساد له امله پتنګ شوی دی. د ځوان په جرأت سره ولسمشر کرزی ته وویل چې په نیمروز کې سرنوالۍ تر ډیره ناسم اجراءات کوي او دوی له دې عمله پوزې ته راغلي دي.
جناب رئیس جمهور صاحب یک بیادر 25 ساله ما شهید شد. مردم نجات داد خود شهید شد. ما شکر خدا را میکشم. من این زمین تا میخوام می چیز نمیخوام.
کاغل جمهور رئیس زما یو 25 کلن رور شهید شو. زه د خدای شکر پر ځای کوم چې خلک ژغورل خو په خپل شهید شو. زه له تاسو نزمکه او یا بل شی نه غواړم، بلکې دا وایم چې دلته یو شمیر بیوزله خلک ځانوجون کې حمله وجنی او یو شمیر نور بیا د نیمروز د سرنوالانو لخوا وژل کیږي. د نیمروز سرنوالان ډیر ناسم اجراءات کوي. د خدای لپاره دوی له دندو لرې کړئ.
په دولتي ادارو کې فساد او رشوت اخیستل هغه څه دي چې افغان حکومت یې په ملي او نړیواله سطحه له انتقادونو سره مخامخ کړی. د افغانستان په هر ولایت او هر سیمه کې چې له خلکو پوښتنه وشي نو د ناامنۍ او ترڅنګ فساد ته هم ګوته نیسي او هیله کوي چې د مخنیوي لپاره یې اقدامات جدي شي. ولسمشر کرزی په نیمروز ولایت کې د دې ځوان له شکایت وروسته پر خلکو غږ وکړ چې په رښتیا هم د نیمروز په سرنوالۍ کې فساد او ناسم اجراءات شته. ټولو خلکو ویل چې هو، جمهور رئیس کرزی عاجله پریکړه وکړه او د نیمروز د سرنوالۍ رئیس یې له دندې لرې کړ.
سرنوال شیشته؟ اگر شیشته ساده از دیگر همه که بیادرات تشکری میکنم. نه جواب تشکر.
کجا سرنوال؟ از کجا آمده سرنوال؟ از فرانس؟ اما تو را سرنوال؟ یک دفعه باشتو سارالوال مترس نارواز برطرف شد.
افغان حکومت د اداري فساد او رشوت پر ضد د جدي مبارزي اعلان کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې به هیڅ ډول ناغېړي او بې پروايي ونه شي. عام خلک هم له حکومت په ځنګړې توګه له ولسمشر کرزي نه په دې برخه کې د جدي اجراتو غوښتنه کوي او وایي چې اداري فساد په دې هیواد کې هغه ستونزه ده چې دوام یې د هیواد له نورو ستونزو او ننګونو سره هم مخامخ کوي.
و مورد چې افغان ولسمشر حامد کرزي نیم وروسته په خپل سفر کې په یوه ناببر اقدام کړی دی ولایت څارنوال له دندې انګوښه کړ. ولسمشر کرزی دې ولایت ته د دې لپاره تللی و چې د وروستیو ځانوژونکو حملو د قربانیانو له کورنیو سره له نږدې وګوري او هغوی ته د خپل خواخوږي مراتب وړاندې کړي. په نیمروز کې د روژې د مبارکې میاشتې په اوویشتمه څو ځانوژونکو هڅه کوله چې ځانونه والوزوي. درې تنو ځانونه والوزول او دغه راز یو شمېر نور ځانوژونکي د امنیتي چارواکو لخوا ووژل شول. درې تنه ځانوژونکي چې ویل کېږي د ایران اتباع دي هم نیول شوي دي. د دغو حملو وروسته د نیمروز چارواکو د دې ولایت امنیتي وضعیت د امنیتي وضع په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي چې دا ولایت چې له پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري په وروستیو کې د دواړو هیوادونو لخوا د فعالیتونه هم په دې ولایت کې تخریبي فعالیتونه زیات شوي دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان لخوا راکټي بریدونه بیا هم دوام لري. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پر کونړ کابو درې نیم زره توغندي لګېدلي چې له امله دېرش کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او سلګونه کورنۍ هم مجبوره شوي چې له خپلو سیمو کډه وکړي. ده څرګنده کړه چې د پاکستان د توغندوی بریدونو له امله په یوه ځنګله کې هم اور لګېدلی چې ډېر زیانونه یې اړولي دي. د کونړ والي فضل الله وحیدی سره په کابل کې زما همکار نسیم شفق مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې آیا دغه حمله پر لپسې دوام لري؟ هر ورځ د راکټونه په کونړ وشتل کیږي.
تاسو بهتره معلومه ده چې د ډېرې مودې نه داسې په وقایي شکل باندې دوام لري، خو متاسفانه چې په دې اختر مبارک ورځو کې هم د بریدونه شوي دي او د دې مرمۍ راغلي دي. زموږ په دوه ولسوالیو کې زیاتره چې په ناړۍ او په دانګام کې لګېدلې دي چې د دغه وجه نه زموږ ډېر خلک کډه شوي دي او د خپلو منطقو نه تللي دي.
بله، نو وېدی صاحب داسې راپورونه مو ترلاسه کړل چې پیاده عسکرو هم یا پیاده سرحدي ځواکونو هم د پاکستان څخه حمله کړې دي. دا خبر څومره تاسو تاییدوي؟
نه، دا یو هفته مخکې تقریبا دوی زمونږ په یو پوستې باندې حمله کړې وه. بیا قابلتا زمونږ عسکرو هم د دوی په دو پوستو حمله کړې وه چې موضوع ډېر زر حل شو او درې ساعته جنګ پکې دوام وکړ او کوم پیشرفت نه دوی کړی او نه مونږ کړی دی. زه پرې وشو
دا راکټي بریدونه اوس هم په شیګلو دانګامو ناړیو پاندغه درې سیمو باندې بکیږي. درې ولسوالیو باندې
ټول سرحدي ولسوالیو کې راځي، خو زیاتره په دانګامو او په ناړی کې راځي.
نو یو بل خبر هم ترلاسه کړ، چالتا ځنګل هم اور اخیسته. کوم ځای کې ځنګل کې اور لګیدل دی؟
دا یو ځل مخکې هم د ناړی په ولسوالۍ کې داسې شوی. بیا د خلکو د همکارۍ باندې دا اور مړ شوی و. اوس متاسفانه چې پرون عبدل پرون بیا اور لګیدل دی او زمونږ د ولسوالۍ له لارې د ولسونو سره رابطه شوې ده او خلک لګیا دي او کوشش کوي چې دا اور مړ کړي.
او نو څومره ضرر به رسولي او یا خلک به وکولی چې دا اور مړ کړي؟
تخمین نو د دې ډېر مشکل دی، سړی دقیق نشي ویلی. اما ضرر خامخا رسېږي ځکه چې ځنګل دی او په ځنګل کې ونې دي او دا زیات هر یو زمونږ د ملي شتمنیو داسې یو طریقې باندې د منځه وړل دي چې کله د قاچاق په واسطه او کله د غلا په واسطه او اخري هم د اور اچولو په واسطه دا د منځه ځي.
بلې، وحیدی صاحب په مجموع کې په دغه وروستیو دوه یا درې میاشتو کې ستاسو شمیرنې یا ستاسو احصایې یا ستاسو معلومات او تحقیقات څخه څومره بریدونه سوي دي پر کونړ ولایت باندې؟
بریدونه خو یو فرق کوي، یو دا ده چې دا د مرمۍ راتګ دی او یو بریدونه دي. بریدونه خو مستقیما دغه یو برید و چې بېرته ځواب وویل شو، او مرمۍ خو چې تقریبا د لیزر او سلور زرو مرمیو ترمنس د سیګی چې دا مرمۍ لګیدلی دی او مختلفو نوو مرمۍ دي چې په دې کې هر قسم مرمۍ شامل دي.
بله، نو والی صاحب د تلفات او د خسارات او د کورنۍ د بې ځای کېدو په اړه هم مختلف راپورونه خبريږي، ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
او د مونږ تقریبا اته کس شهیدان په دې کې لرو او تقریبا 22 پکې زخمیان دي او نور د حیواناتو ډېر زیات تلفات دي چې سلګونو ته رسیږي او کورونه هم تقریبا 1200 په شاوخوا کې کورونه په کډه شوي دي د ټولو ولسوالیو نه چې هغوی سره لومړني مرستې شوي دي او تخمین د دغه تلفاتو کوم چې په لرې ځایو کې دي هغه نو دقیق توګه نه شو ویلی اما تاوانونه مونږ ته ډېر زیات اړولي دي ځکه چې کوم فصلونه حتی چې خلکو کرلي وو هغه فصلونه هم پاتې شو د منځه لاړ نو ډېر زیات تاوان یې مونږ ته رسولی.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی و چې وایي تر اوسه د پاکستان لوري پر کونړ د راکټي بریدونو لړۍ دوام لري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د پکتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د دو قومونو ترمنځ د غره په سر شخړه کې دوه کلي سوځېدلي او دغه راز د سیمې یو شمېر خلکو ته هم مالي زیانونه رسېدلي دي. دوی دغه راز وایي چې د دواړو قومونو ځوانان په مورچلو کې لاس په ماشه یو بل ته ناست دي او هر څه هڅې چې کړې تر اوسه پورې د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې او د دوو قومونو ترمنځ دغه شخړه پای ته نه ده رسېدلې. نور حالې له ګردېز د ازادي راډیو د خبري داود اتاپان پر راپور کې.
په پکتیا کې د دوو پلرینو ترمنځ د غره پر سر شخړه کې دوه کلی په بشپړ ډول سوځېدلې او د ولایتي چارواکو په خبره یو کس ټپي شوی دی. د دې ولایت په لرې پرته ولسوالۍ جانخیلو کې د دوو قبیلو یا پلرینو خیخیل او میاخیلو ترمنځ د پخوانۍ قومي شخړې د تازه کېدو په پیښه کې د دواړو لوریو ځوانان مورچو ته لسپکو درنو وسلو سره ختلي او د کورنیو ښځې او ماشومان یې ورڅیر مسیمو ته کډوال شوي. د پکتیا ولایت مرستیال والی عبدالرحمن منګل وای چې د یادو قبیلو ترمنځ د غره پر سر پخوانی لانجې په تازه کېدو دواړه خیلونه په جګړه اخته شوي.
دا دوه کمونه دي د غره په سر د پخوانی لانجه ده، تقریبا سل کاله کېږي دا لانجه د غره باندې روانه ده. د اختر په دویمه ورځ په خپلو منځو کې جنګ شروع کړی دی. بل اخره د جنګ په نتیجه کې یو څو کورونه د خیخیلو او د چاغه خلي وو څو کلکې نه وو هغو ته ور اچولی وو او بغیره کمونه ورغله هلته د دوی په منځ کې د مورچو نه راکوز کړه د دوی په منځ کې به
د دا هم ویل چې د پیښې د اواري په موخه یې له دې وړاندې هم هڅې کړې خو دا ځل یې د ورڅېرمه نورو قبیلو خلک سیمې ته د جګړې د مخنیوي او جرګې په خاطر ورستولي دي. د پکتیا ولایت د امنیت امیر سمنوال محمد زمان وایي چې د جنگ د مخنیوي په خاطر یې په ولسوالۍ کې شته پولیسو هڅه کړې چې د نورو قومي خلکو په ملاتړ د جنگ مخه ډب کړي. خود پکتیا ولایتی شورا رئیس ښایسته جان احادی وای چې په سیمه کې د دواړو قبیلو ځوانان لسپکو درنو وسلو سره یو بل ته په مورچو کې ناست او ډزې کوي. نوموړی د دې ترڅنګ چې تر اوسه پورې تقریبا 10 میلیون افغانۍ پورې مالی زیان د سیمو خلکو ته ښایي اوښتی وي. دا هم زیاتوي چې د جنگ د زیاتېدو او زیانونو د ډېروالي د ویرې له امله د دواړو خیلونو اوسیدونکي له خپلو کورونو څخه ورڅېرمه سیمو ته کډوال شوي. دا لومړی ځل نه دی چې په دې ولایت کې د غرونو او ځمکو پر سر شخړو کې ځوانان یو بل ته سنګر جوړوي. له دې وړاندې هم په پکتیا کې د قبیلو ترمنځ په خپلمنځي شخړو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې شپږ میاشتې وړاندې د پکتیا پټان ولسوالۍ د مقبلو د دوو پلرینو ترمنځ په شخړه کې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي وو.
خبری مجله اوري.
د ناتو چارواکي وایي په افغانستان کې د ائتلافي قرارداري کارکوونکو د ائتلاف قرارداري کارکوونکو د امنیت د ټینګښت لپاره نوي امنیتي تدابیر نیولې. په افغانستان کې د ناتو یو ویان د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي دا تدابیر هغو قراردادانو ته نیول شوي چې د پوځي زده کړو په برخه کې کار کوي. دا تدابیر وروسته له هغې نیول کېږي چې سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو له خوا د ناتو پر سرتیرو حملې ډېرې شوي او دغو حملو اندېښنه هم زیاته کړې ده. نور حال د حمید مومن په رپورټ کې.
د ناتو په سند کې چې د وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لخوا خبر شوی، پکې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لخوا قراردادي کارکونکو لپاره د احتیاطي تدابیر یادونه شوې. په دې تدابیرو کې قراردادي مامورینو ته د سفر لپاره د زغروالو موټرو ورکول چې پرمختللې مخابراتي سیستم جی پی ایس یا پزمکه د موقعیت د ښودلو سیستم او ځانګړې وسلې لري شامل دي. په افغانستان کې د ناټو د روزنې د ماموریت یو وان سټیف نیتا تایید کړی چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف امر کړی چې قراردادي کارکونکو ته باید جدي امنیتي تدابیر ونیول شي، خو د ده په وینا د ائتلاف تګلاره اجازه نه ورکوي چې دغه تدابیر روښانه کړی شي. د وویل چې موږ په خپله پالیسۍ کې د قراردادي کارکونکو په اړه بیا کتنه کړې. د ځواکونو ساتنه دلته زموږ د عملیاتو یو اساسي عنصر دی. موږ دا احساسوو چې زموږ کارکونکي په دې پوهیږي چې دا ټول تدابیر د دې لپاره نیول کېږي چې یو باامنه فضا رامنځته شي. دا تدابیر په داسې حال کې نیول شوی چې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې د ملبسو کسانو لخوا په بهرنیو سرتیرو حملې زیاتې شوې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم په خپل یو رپورټ کې د حملو ته اشاره کړې او لیکلې ده چې دا د بهرنیو سلاکارانو او د دوی د افغان همکارانو ترمنځ واټن پیدا کوي. په رپورټ کې لیکل شوی چې د حملو بهرني سلاکاران مایوسه کړي چې له امله د افغان ځواکونو د روزنې کیفیت رالویږي. افغان کتونکو هم دا مني چې طالبان غواړي په دې حملو سره د افغان حکومت او د هغې د بهرنیو ملاتړو ترمنځ واټن رامنځته کړي. خو دا چې طالبانو تر کومه حد خپل د هدف ترلاسه کړی، د دفاع وزارت پخوانی مرسل جنرال عتیق الله بریالی په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی دوی په دې لټه کې دي چې په دا ډول مرګ ژوبلې پیښولو سره د ناټو د غړو هیوادونو د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي، سو خپل هیوادونه مجبور کړي چې له افغانستانه سرتیري وباسي. دوی په دې کار کې زیات بریالي ځکه نه و چې د دوی د حملو زیات تمرکز په امریکایي او برتانوي ځواکونو و چې دواړه زیات دهشت لري. نو طالبان د دې هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي، خو د مرګ ژوبلې د اړولو او د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د بې باورۍ د فضا په رامنځته کولو کې بریالي و. د وال سټریټ جرنل د رپورټ له مخې په تیرو دوه اونیو کې په دا ډول حملو کې شاوخوا لس امریکایي سرتیر وژل شوی. د روان کال له پیل نه بیا په دې حملو کې د وژل شو بهرنیو سرتیرو شمېر څلوېښتو ته رسېدلی دی. امریکایي مشرانو په دې مسلې ژور اندېښنه څرګنده کړې او باراک اوباما بیا ویلي دی چې په دې مسلې به له خپل افغان سیال سره خبرې وکړي.
په موضوع کې تمکیږو، په بهرنیو ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا مستقیمو حملو پراخې اندېښنې راپارولي او ویل کېږي که مخې ونیول شي د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ به بېباوري زیاته کړي. پوځي کارپوهان دغه ډول حملې ډېرې جدي بولي او وایي افغان حکومت باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د مخالفو کسانو پېژندلو ته جدي پاملرنه وکړي. د موضوع تفصیل د کابل د اسدالله لودین په راپورټ کې.
پر نړیوالو ځواکونو د افغان امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې حملو پوځي کارپوهان اندېښمن کړي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید داسې اقدامات وکړي چې د امنیتي کسانو په لیکو کې مخالف وسلوالو پیژني. دغه اندېښنې وروسته له هغې ښودل کېږي چې سږ کال پر بهرنیو ځواکونو د افغان امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې مستقیم حملې زیاتې شوې دي. پوځي کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول حملې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالف فینو د نفوذ، کمزور اداري او ډیسپلین او د بهرنیو ځواکونو د ناوړه اعمالو لمخيره منست کیږي. جنرال امرخیل وایي چې د دې ډول حملو ډیروالی په لاند او اوګد محل کې ډیر بد اغیز لرلی شي.
دغه حرکت او دغه اعمال بد اغیز لري. دا ډیسټنسمن لوي خو دي او له بل خوا بي باوري ګر زیاتې. چې دغه بي باوري سبب د هرج و مرج کېدای شي. قوي اداره له بین ځي چې هر څه د ځان د ساتنې په اړه کې فکر کوي او که چیرته ایان زیاتیږي باید لږ څه امنیت داخلي قوتونو ته سپارل کېږي. دا مسایل بیا ډېر مشکلات پېښوي. آیا په یو پوسته کې څوک دی؟ آیا په خپله کټه کې په لاین کې څوک دی؟ آیا په داخل د قرارګاه کې څوک دی؟
د روان میلادي کال له پیل راهیسې د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیانو کابو دېرش حملې شوي چې شاوخوا څلوېښت تنه پکې وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په تېرو شلو ورځو کې پر بهرنیو ځواکونو د افغان سرتیرو په یونیفورم کې شاوخوا اوه وسلوالې حملې شوي دي. وروستۍ حمله د تېرې یکشمې په ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې وشوه چې د یو افغان پولیس په ډزو کې یو بهرنی وګړی ووژل شو او یو بل ټپي شو. په همدې حال کې د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې دغه ډول حملې ډېرې جدي نیسي او د مخنیوي لپاره یې عملي چارې هم پیل کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست په مشرۍ د دفاع وزارت، ملي امنیت او ناټو ځواکونو لخوا یو ګډ کمیسیون جوړ شوی چې د دغو حملو د مخنیوي لپاره حل لارې پیدا کړي.
په دې برخه کې موږ جدي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي. موږ به کشفي او استخباراتي ځواکونه د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو په لیکو او د جلب او جذب مرکزونو کې وګمارو. موږ داسې پروګرامونه هم لرو چې څنګه د جلب او جذب په بهیر له سره کتنه وشي. هیله من یو چې دې پروګرام په عملي کېدو سره نور د داسې پیښو شاهدانه واوسو.
کله چې پر بهرنیو ځواکونو د افغان امنیتي سرتیرو لخوا مستقیم حمله کیږي نو مسؤلیت تر ډیره د حکومت وسلوال مخالفین پر غاړه اخلي، خو امنیتي چارواکي په داسې حملو کې د وسلوالو مخالفینو لاس لرل یا ردوي او یا یې هم کم بولي. دوی وایي چې دغه حملې د شخصي مسایلو، کینی او رواني فشار له امله کیږي. په همدې حال کې د پوځي چارو یو بل کتونکی جنرال امرالله امان هم پر بهرنیو ځواکونو د افغان سرتیرو د حملو ډیروالی جدي بولي او وایي چې د زیاتېدو په حالت کې به یې په ځانګړې توګه 2014 کال وروسته ډیره ګډوډي رامنځته شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران براتونکو نه دی نه پویلو هیوادونو د سازمان د سرمشیز کوربوی د افغانستان او نورو غونډو هیوادونو مشران هم په دې سرمشیز کې ګډون کوي. ویل کیږي چې شمالي کوریا نوې مشر کیم جونګ ایل به هم خپل لومړنی رسمي سفر په تهران کې په دې سرمشیز کې په ګډون سره پیل کړی. په دې اړه نور حال د فرح هیواد په راپور کې.
د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ ایل په تهران کې د غیر منسلک هیوادونو په سرمشیز کې ګډون کوي. ایران د سیشن بیا په ورځ وویل چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ایل به راتلونکې اونۍ د ناپیلو هیوادونو د تحریک په سرمشریزه کې شرکت وکړي. د دې سرمشریزې ویان محمد رضا فاروقي وویل ښاغلی کیم بهرنیو هیوادونو ته د هغه لومړی رسمي سفر ایران انتخاب کړ چې د ناپیلو هیوادونو سرمشریزه پکې جوړیږي. د تابانک په نامه خبري ویبپاڼې د ښاغلي فاروقي له قوله لیکلي دي چې ایران ته د شغلی کیم سفر به د دواړو هیوادونو ایران او شمالي کوریا ترمنځ اړیکې ټینګې کړي. د شغلی فارقي له قوله له 40 څخه د زیاتو هیوادونو مشرانو له وړاندې موافقه کړې ده چې د ناپیلو هیوادونو په سرمشریزه کې به ګډون وکړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. یوې بلې ویبپاڼې افتاب راپور ورکړی دی چې د افغانستان، پاکستان، هندوستان، عراق، قطر، مصر ولسمشرانو او فلسطینی مقاماتو په دغه سرمشریزه کې د ګډون کولو خبره لوړاندې تایید کړې ده. علاوه پر دې د لاتین امریکا، اکوادور، کیوبا، وینزویلا او بولیویا هیوادونو مشران به هم په دې سرمشریزه کې برخه واخلي. په تهران کې د ملګرو ملتونو دفتر په خپل اعلان کې ویلي دي سره له دې چې داسې راپورونه ورکړل سوي وو چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به په تهران کې د غیر منسلک هیوادونو سرمشریزه ته ولاړ نه سي، خو نوموړی لا اوس هم په دې سرمشریزه کې د شرکت کولو پلان جوړوي. د ناپیلو هیوادونو سازمان د 140 هیوادونو پر غړیتوب مشتمل دی چې وایي د هیڅ یو لوی ځواکمن بلاک سره متحد نه دي. د غیر منسلک هیوادونو په سازمان کې 20 هیوادونه د څارونکو په توګه ګډون کوي. دا سرمشریزه په تهران کې د سنبولې له 15 منیټې څخه تر 30 منیټې پورې دوام لري.
دا خبری مجله د پښتو مشهور سندرغاړي شفیق مرید په یوې سندرې سره پای ته رسو چې په هرات کې نن سیمه ایزو راډیوګانې او تلویزیونونه په دې ولایت کې دیني عالمانو د هغې پرېکړې په اعتراض کې د ده سندرې خپروي چې د ده یو کنسرت لغوه کړی و.
دا افغانستان سر لوړ هیواد، پیاوړ آزاد، خادوی آباد، خادوی آباد. دا تور سر زرغون اسکر پان زلان لکل مر
اللہ اکبر اللہ
شفیق مرید لنده سندره مو واورده په هرات کې دینی المانو د هغه د کانسرت لغوه کیدو